آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د سیر او تحول په باره کې راته غږیږي.
وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول څه مانا او څه ځانګړنې لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د هیواد تکړه انځورګر استاد اسماعیل نیکرای تېر سه شنبه د اورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. ارواښاد نیکرای 49 کاله عمر وکړ. هغه لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پروان کې کړې وې. په 1968 کال کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې شامل شو. تر فراغت وروسته په 1970 کال کې ایران ته کډوال شو او هلته یې د دریو کلونو په مخه د ریالیزم د انځورګرۍ زده کړې وکړې. په 1973 کال کې پاکستان ته لاړ. هلته یې 2 کاله د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې د امپرسیونیزم زده کړې وکړې. کله چې په افغانستان کې نسبی ثبات پیدا شو د وطن ته راغی. په وروستیو کلونو کې په کابل کې د ولایت جادې ته څیرمه د نقاشۍ کارګاه جوړه کړې وه او هلته یې انځورګري کوله. ارواښاد نیکرای په انځورګري کې د ریالیزم او امپرسیونیزم د مکتبونو وتلی شاګرد و چې خپله یې هم په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي. مرحوم نیکرای په هندوستان، پاکستان، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي وو. نیکرای لا تیرو 2 میاشتو راهیسې ناروغ و چې 13 شنبه یې په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد اسماعیل نیکرای د هنري فعالیتونو په اړه هغه مرکه اورېدلی شئ چې تیر کال د ادبي مجلې له طریقه خپره شوې وه. د تلی د میاشتې په 15مه په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو سره ووژل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د زابل ولایت امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی ویلي، محمد یعقوب شرافت کله چې له خپلې کورنۍ سره د کلات ښار د رسالې په ساحه کې د غاښونو د ډاکټر له معاینه خانې بیرته د کور په لور ستنېده، د ناپیژندل شویو وسلوالو لخوا پرې برید وشو او وروسته وسلوال له ساحې وتښتېدل. ارواښاد شرافت 22 کاله عمر درلود او له 2 کلونو راهیسې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. په لغمان کې د لیکوال او ژورنالیست نعمان دوست منځ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼو ژورنالیستانو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه، د نعمان دوست پر لیکوالۍ او ژورنالیستیکو هڅو خبرې وشوې. ویناوالو نعمان دوست په دې خاطر وستایه چې واقعیتونه لیکي او له نورو لیکوالو او ژورنالیستانو یې هم غوښتنه وکړه چې د ده لار تعقیب کړي. ښاغلی دوست په خپل منځ غونډه کې پر ژړ ژورنالیزم لیکچر هم ورکړ. د غونډې په پای کې د لغمان فرهنګیانو نعمان دوست ته د ویاړ پګړۍ ور په سر کړه او د مختلفو ټولنو او ادارو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول.
د افغانستان تکړه او نامتو انځورګر محمد اسماعیل نیکرای د ورپېښې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد نیکرای 28 کاله له خپل هنر سره مینه وکړه، وی پالل او د افغانستان د فولکلور ډېرې غوره او اصیلې نمونې په خپلو آثارو کې خوندي کړې. مرحوم نیکرای له تیرو 2 میاشتو راهیسې ناروغ و. 13 شنبه یې مویک له ګوتو ولوید او په ابدي خوب ویده شو. روح دې ښاد وي. تیر کال مې له ارواښاد سره مرکه کړې وه. تاسو یې دلته تکرار اورئ.
نیکرای صاحب، دا راته ووایاستئ چې له 2 کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له 20 کلو ټوله د نقاشي د دوره مې کېږي، خو کابل کې 14 کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تېره کړې او مخکې له مهاجرت هم کابل کې وم، نقاشي مې کوله خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتلې. کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ور ښکاره کړم. زه چې ګورم زموږ نقاشي په هماغه زاړه حال پاتې ده. په دنیا کې نقاشي ډېره بدله شوې او که په لنډو درته ووایم، نقاشي اوس داسې شوې ده چې هنرمن کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي، دا ځان په نور دنیا کې نور ګله مې ټول سوای. په دې سره کې یو څه خبرې راته وکړې چې دا اوسنۍ د نقاشي حالت څنګه ده، ډیره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونو او کومو سبقونو ته کې؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم په افغانستان کې که ووایم چې لا تر اوسه هم مغه پخواني مکتبونه، مغه پخواني کیسې، مغه پخواني سبقونه داشت روان دي، او اوس داسې خال خال په بعضي ځایو کې بعضي استادانو سره یا بعضي نورو هنرمندانو سره دغسې یو فکري تغییر پیدا شوی دی چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنګي هم بدو کې تاثیر لري، او لږ ذره پسمانی دی کشور نورو دنیا نه بې خبري. په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټو د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله، یو څه نا څه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکري راغی، او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول، او پخبنی زوان مکتبونه دی، زوان نظری دی خو پخی بسی، او زه گمان کم چه آینده که با انشاءالله خیسی.
دغه وست معمول مکتبونه دی چه زموږ نقاشان اوغوت په پام سره نقاشی کوي، کوم دی؟
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو په خوامو او سم ستا ترهده، ورپسې نور مکتبونه سی امپرسونیزم مکتبونه دی، ابسترکت دی، زیات معمول دغه امپرسونیزم ده، همدغه مدرن. خو نمونه دوی زیات کدی، خو دا بیا بیا پسته معلومه شي چې دوی آیا په دغو مکتبو روان دي او که اشتباه یې کړی.
په کابل کې به اوس ټول څومره نقاشان؟
کابل کې به یې تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډېر مطرح دی او کارونه یې متفاوت دی له نورو نه، هغوی اوس کومو مکتبونو ته ډېره توجه کوي؟
نیازی صاحب داسې ده چې دوی خو دعوې ډېرې کاندي، دعوې شته او یو شور پکې پیدا شوی ده. خپله په ساده د فاکولټي کې هم دغسې استادان شیوې دي، کاري تبدیلي کړي دي، او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي. خو د ما په ګمان سره هغه ادعای به پوره نه وي، ورته کړکۍ وروازې کړي دي، نو معلوم به شي چې دوی آیا ورننوتی شي، دا مکتب تعقیبوی شي. نو زیات په همدغه ابسترکو، همدغه امپرسونیزم، ریالیزم، خو لا بعضي خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده. خو
نیکرای صاحب، تاسو امپرسونیزم او ابسترکت یاد کړو، د دغو په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړئ چې په دې کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کیږي؟
امپرسونیزم خو کیسه خو یې لویه ده، خو زه به داسې خلاصه ووایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپل آزاد تابلوګانو کې آزادي ښکاره کړې وه، رنګونه یې ښکاره کړي وو، او لهجې یې ښکاره کړې وې. خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذره حالت چې بیا نه راځي، هغه حالت عمري. دوی همدغسې صحنو پسې ګرځېدلي دي، په تابلو کې راوستي دي، په ډېر تیزکارۍ کې له مکس یو ځای کېدو له رنګونه یې ډډه کړې وه، زوندي زوندي رنګونه یې وهلي وه. دغه اصطلاح له هغه زمانه پاتې وه، دغه اصطلاح هم بلکې د دوی له خوا نه د بل چا له خوا ورکړل شوې وه.
او د ابسترکت بیا څه خصوصیت؟
او ابسترکت خو اصلا د ابسترکت معنا هم داسې یو عوامي شکل لري، یا انتزاعي پارسي کې چې انتزاعي ورته وایي، یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی سي له هغې تابلو نه د خپل دید په وسیله باندې د نه یو برداشت وکاندي چې ده ته دغه څه ښکاري. خو د نقاش خپله ادب په هغه تابلو کې بل څه کېدی شي، د هغه ادب ښکاره نه سي، ولې نور خلک یې په هر ادبو باندې ویني. یو ته سین ښکاري، یو ته غر ښکاري، یو ته انسان څېره پکې ښکاري، یو ته مارغه ښکاري. دغسې یو په شکل د عمومي سره هر سړی یو جداګانه برداشت اخلي، په خپله اندازه پورې
له تابلو نه یو برداشت
لري.
نکرای سب خپلا کم کارونو تا بیره توجه کوئی؟
زو خو پر اختیار سره چگو اما ما هم ریالیزم کار کوئی خو لکه سنگه سی داغا تاثیری پا ما هم و بغرزتاو لکه پنور خلقو سی غرزاوالای نگه سی زم متاثر سوئی ما داغا دیان پرسونیزم مکتب دی ما خوخیگی پم دغی که واس زهم قدم می خیدن و وارم چه مخیل هستم
سنگه دا نقاشی کارو بار سنگه دا تاسخ تابلوگان ماشاءالله دیر زیادی جوری کردی فروش څنګه
د تابلو مزه د نقاشي د فروش مطلب و کماده باندې نشته خریداران نشته تر په خوانه کم سوید
مخامخ ماته ستاسو یو تابلو ده فکر کوم دا نیوی پاویا کی یا نیوی پشپېته کی داسې اندازه به کار امپرسیونیزم ده او زما خپل ډیره خوخه ده دا یو تابلو که تاسو خرڅ کړئ پدې باندې به څو نرخ کېږي
دغه تابلو چې تاسو وینې او سایز یې هم تاسو ویلې هو دغه تابلو چې اوس مونږه پکه په خوا بازار وای دغه ممر کړی و $300 یا $15,000 خو اوس یې ورکو په $8,000 او کدا چې بل خبره درته وکړم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري کیدی چې وسم په 15000 خرڅي یو مشتری راسي وای خلی کیدی چې یو څوک په 15000 هم وانه خلی نو دا چې یو معیارونه پکېسته د دې نرخ په مورد کې
په هفته کې به مو څو تابلوګان خرڅي
اوس خو په هفته کې به یاره په هفته خو څه چې په دوه هفته کې به یو یا هیڅ خرڅ نه سي خو خو به کې اوس څه خو نه ستاده سي زه درته وایم چې تابلوم خرڅي نه خرڅي
په دې لته بیا راځم او کارونه مخسوي او تابلوګان ډیر خرڅي او خې ډیر نور تابلوګان هم جوړ
کړم تشکر له تاسو نوم هر کله راسي زما کارګاتا
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې باعث شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر د ښې پیاوړې کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي
ډېر ماشوم ومه د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پېژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر یې ثبت کړ او د انیس په ورځپاڼه کې خپور کړ دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم له بېوزلیو سره له ناحقو مرګونو سره له تربګینیو سره له مداخلو سره د مستبدینو له استبداد سره په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو د موږ پیشوایانو لکه الفت صاحب لکه بینوا صاحب لکه سید شمس الدین مجرو د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم هغه شی چې د ما حقو تر لږ نه زیات له ما سره وکړه زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه تاسو که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ د غرونو سره خبرې د بوټو سره خبرې د ونو سره خبرې چې په ادبیاتو کې دیتا تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن گمان کوم انګلیزی کلمه ده، یعنی جامدو به ژونده به حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه، اوس نه پوهېږم. زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل له وایي سپایي ځان ستایي خود ستایي د شیطان خاصه ده. او زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه لکوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خواهی جنی پا دی پوسی چه پا خلمه ظالمانو لگه ولی و مهرونه. ما آسمان ده آزادی تا لار کوله، خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه. هر خوا چه درنا پا تم لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه. لاس می جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوی راز پلی و لاسونه. دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم و می نکل مغرورانو تا وزرونه. زما هدو که با لا فخر که پو گور که و می نلیکل دسپیو صفتونه. چو چه جبه ده پختویی زبا یما هیر بنکی پختانه زما لالونه.
وغمی جبار خیل دازل خورا جالب نکل وسته، د نکل نوم دی دغلو خار. تاسو واوری لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
دغلو خار. د ښار ټول اوسیدونکي غلو وو. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګېټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې له ګاونډي یا بل چا غلا وکړي او سپي د چاود مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ږیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هر شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیښي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. لکه سړی سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هېڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هېڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هېڅ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال ده پخپله په خپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هېڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوي، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې ساه ورکړه.
په ادبیاتو کې د ګڼو نورو نویو باسونو ترڅنګ یو جالب باس د سیمبول دی. سیمبول څه ته وایي؟ څه ځانګړنې لري؟ له نښو او اندکس سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. تاسو رابولم د باس اورېدلو ته.
ډاکټر صاحب، په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدی او مهم بحث دی، هغه د سمبول بحث دی. مخکې تر دې چې په سمبول نورې خبرې وکړو، یو څه د سمبول په حیصه کې راته ووایاسته چې څه دی دا سمبول، څه مفهوم دی؟
ډېره مننه مصیب. سمبول یوه یوناني کلمه ده چې د سمبولون د ټکي څخه اخیستل شوې ده، او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي. په یونان کې پخوا یو دود و، دوه کسان به چې سره یو ځای شول، یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه، یوه ټوټه به د یو سره وه، یوه بل سره. بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل، د دې دپاره چې سره ایر نه شي او نښې رښتیا وي، او سره یو ځای به شول، د کودړي هغه ماتې ټوټې به یې سره سر په سر کړې. چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه، بیا به یې ویل چې دا هماغه کسان دي، نه خبر رښتیا وه. د هرې ټوټې ته سمبول ویل کېده. په ادبیاتو کې سمبول د رمز په ټکي کې هم خلق رمز ورته وایي، ځینې خلق راز، سر، پټه اشاره، معما، د ټول سمبولونه دي. په عربي کې رمز بولي چې د نصر ینصرو د مجرد باب نه اخیستل شوی. بله خبره دا ده چې ځینې خلق وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سمبول وایي. خو اصلي خبره د سمبول په ټولو معناوو کې چې یو شی مشترک دی، هغه دا ده چې که په کوم ټکي کې د معنا صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي، نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبره سیمبولیک دی. سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی، په فلسفې کې، په عرفان کې، په ارواپوهنه کې، په طبعي علومو کې، په هنر کې، په ټولو کې نقش لري. مثلا په فلسفې کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علم برداری افلاطون، هغه وایي چې دا علم چې دی یو حقیقي علم سیوری دی د غرب د تمثیل په مرسته. چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس د پدې دی، دا اصلا کې اصل نه دی، یو اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي. یعنی هر پدې دلته کا میز دی، کا ونه دی، کا قلم دی، کا غر دی، دا خپل دغه شیون هم دی، خو په عالی یا متافیزیکی عالم کې په یو بل شی باندې دلالت کوي. ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سیمبول د لاشعور سره غوټه ده. سوفیان هم د افلاطون غوندې عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي، د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته دی چې زمونږ حواس او عقل نه ورسېږي. په دې توګه دلته چې هر څه شی دي، نښې یا دلونه جلوې دي چې مونږ یو لوی حقیقت ور باندې رسیږو. په طبعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سیمبول دی، او سودیم د Na د سودیم سیمبول دی. دا ټول سیمبولونه دي، خو ادبي سیمبولونه تر دغو سیمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ وروسته بحث ور باندې وکړو. لومړی رځو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکه لري. دا درې لویې حوزې دي، هغه څه چې مونږ د حواسو په مرسته حس کولی شو، د درک وړ دي، زمونږ د تجربې او د حس په گرفت کې راځي. هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو. دا میز دی، دا کمپیوټر دی، دا رادیو دی، دا قلم دی، دا پیاله دی، دا بکس دی. کله چې زه خپل یوه حسي تجربه ته بیانوم، دا کولی شم په ډېره اسانه ته ته بیان کړم. یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو. مونږ تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی، دا کوټه دی، دا ونه دی، دا ډبره دی. دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي. مونږ چې کله وایو ونه، د ونې ټکی یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو. خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د لاشعور سره اړیکه لري، هغه د شعور سره اړیکه نشته. کله چې مونږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د لاشعور سره اړیکه لري، بیا مجبور یو چې د سمبولونو ګټه واخلو. مثلا کله چې مونږ د روح په اړه غږیږو، کله چې مونږ د میتافیزیک په اړه غږیږو، کله چې مونږ د خپل د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی، پوهه څه شی، یا کله چې سوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي، یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي، دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي. د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سیمبولونو نه ګټه واخلي. همدغه وجه ده چې زمونږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري، او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي، یا د صوفیانو تجربه عرفانی تجربه چې هغه په عادی ژبه نشي بیانیدلی او یا ټول هغه مشاهده چې په عیني عالم کې تحقق نمومي او د یو ماورای حس او تجربه د عالم سره اړیکه لري هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري. د دې تجربو د بیان دپاره موږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زموږ په تجربو په هغو تجربو چې موږ بیانول غواړو هغو ته اشاره وکړي او همدغه وجه دی چې سمبولونه رامنځته کېږي. سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کېږي خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی، نښه نه ده. نښه دا ده چې مثلا موږ سره اشاره ګورو دا یوازې په درېدلو دلالت کوي خو سمبول تر خپل ځان ورهاخوا یا تر خپل مفهوم ورهاخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي. د سمبول مدلونه ګڼ وي، یو مدلونه لري. د دې دپاره چې مغالطه نشي د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو. اول ایکن ده. ایکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي. ایکن ته موږ سمبول نشو ویلی. مثلا تاسو چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي، دا د تلې نښه دا تصویر دی خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه ده او دلته عدالت رامنځته کېږي. چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي. مطلب یا کله چې تاسو د سرکونو په غاړه بلیدلې وي چې یو تصویر وي چې په هغې کې ماشومان مکتب ته روان وي او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي، د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي. او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګرټ نښه وي او په هغې باندې ایکس را کش شوی وي، دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیګرټ څکول منع دي. یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي. دې ته موږ سمبول نشو ویلی، دا بل څه شی دی، دا د آیکن په ډله کې راځي. یو انډیکس دی. انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي او د علت او مدلول رابطه تشریح کوي. مثلا کله چې موږ لوګی ګورو موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګېدلی، او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو موږ ته یا انسان رایادوي یا هماغه حیوان رایادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي. او دلته دلالت طبیعي دی خو په سمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل چې هلته د دال او مدلول ترمنځ په یو کې رابطه طبیعي وي او په بل کې یا تشبیهي وي او یا موضوعي وي، یوه موضوع تشریح کوي. په سمبول کې د دال او مدلول ترمنځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي. په سمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیهي وي یا تشبیهي نه وي خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي. د دوو شیانو ترمنځ د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیهي وي. کله کله کېدای شي تشبیهي هم وي خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیهي وي. نو د سمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق دا ده چې سمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي، یعنی په آیکن کې، په انډیکس کې یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي. خو په سمبول کې دا مشخص نه وي. څومره چې لوستونکي ګڼدیار لوستونکي چې ورسره مخامخ کېږي هغه ته خپل معنی ورکوي. یعنی سمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي. د دې سره چې هر لوستونکي مخامخ کېږي د آینې غوندې هغه ته خپل درونی تصویر ورکوي، خپل مدلول ورنخلي. ته د یو سمبول نه یو مدلول اخلي، زه بل مدلول ورنخلم، بل لوستونکي بل مدلول ورنخلي. دا مدلولونه د ټولو لوستونکو مدلولونه په سمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل، او هر لوستونکي خپل مدلول په کې بالفعل شکل ته اړوي. دا تاسې دی لکه موږ چې په یوه هنداره کې د ټولې نړۍ د انسانونو تصویرونه راجموي او هر څوک چې ګوري د هغه تصویر ګویا په دې هنداره کې ټول تصویرونه راجمع شوي په بالقوه شکل. کله چې موږ ورته مخامخ شو هماغه تصویر ښیي. خو په آیکن کې، په انډیکس کې، په نښې کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلول مشخص وي، معلوم وي، په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان ورهاخوا په بل څه شي باندې خبره وکړي. دغه وجه ده چې موږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سمبولیکه ویلی شو، یا لکه زموږ خلک چې وایي چې شعر هنداره دی، هر سړی خپل مخور پکې ګوري. دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صدق کوي چې هغه سمبولیک وي. پاگو شیرونو کی چی تشبیحات بھی پکی یا استعاری بھی پکی یا دی مجاز نور ڈولونو بھی پکی دی اغونا گن مدلولونا یا دی گن ماناو دی پار استفادانو شکولے خو سیمبول دا سی واپا دی دادا یا دا سی هنری میکانیزم دے چی گن لستون کی گنی مانیو لگستل چی
ڈاکٹر صاحب دا ایکانو اندکس پیسا کی مخبری راتا وکلے که دا سیمبول جنی جانگلانی راتا ہو آیا استے دوستان باور باندی پوسی چی سیمبول دا خصوصیت لری او دا مشخصی
دا سیمبول جنی جانگلانی دیر مهمی دی چی اول جانگلانی دا دی چی سیمبول کی گنگوالی وی یعنی سیمبول دی جای مبهم دی دغه وجه دا ده چې مونږ په دې ژبه کې چې کومې کلمې کارو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي او په استعاره کې په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا مونږ په تصویر کې دوه اړخ لرو یو ایمیج دی یو ایډیا دی ایډیا هغه څه مقصود چې مونږ وایو او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي مونږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي دلته د لیلا زلفې ایډیا ده او شپه تروله یا ایمیج ده په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي مونږ مشخص کولای شو چې کومه ایډیا ده کومه ایمیج ده خو په سیمبول کې ګونګوالی وي او مونږ نشو کولای چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیق ایډیا پیدا کړو ایمیج زمونږ په لاس کې وي لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړې دوې ماته شوې ټوټې یو ټوټه زما سره دی بل ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره دی په سیمبول کې د تصویر یوه خوا ورکه وي او هغه مبهمه وي او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې مونږ ته ښکاري د دغه خوا خصوصیت داسې دی چې هر لوستونکي چې خپل ټوټه ورسره یوځای کوي یو تصویر ورنه جوړیږي بل لوستونکي چې خپل ټوټه ورسره یوځای کوي یو تصویر ورنه جوړیږي یعنی سیمبول دغسې یو تصویر دی چې یوه خوا شته یوه خوا نشته په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي ایډیا او ایمیج په استعارې کې یوه خوا موجوده وي د بلې خوا نښه ورسره وي مونږ چې قرینه ورته وایو خو په سیمبول کې یوازې یوه خوا موجوده وي د بلې خوا هېڅ نښه نه وي ورسره په همدې لحاظ دی چې سیمبول ګونګ او مبهم وي د سیمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې په تشبیهاتو کې په استعارو کې د تصویر او تجربې دواړه خونه سره بیل وي شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي په یوې استعاري تشریح کوي د دې دواړو خونه سره جدا جدا وي خو په سیمبول کې د دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي مثلا کله چې تاسو د منطق الطير کتاب لولئ د شیخ فرید الدین عطار په هغه کې سیمر توتی او نور سیمبولونه یا خپله د سیمر سیمبول چې راواخلئ په دې کې د وجودي نظریې د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې او هغه بله خوا یې نشته موږ سره هغه بله خوا په سیمرخ کې مدغم شوی یعنی تجربې سیمرخ خپل تصویر دی دغې تجربې دپاره چې شاعر وړاندې کول غواړي خو هغه تجربه او تصویر سره یو ځای شوي د تجربې نه هېڅ بحث نه کېږي یوازې مونږ د سیمرخ سره مخ یو د سیمبولیک متن یو بل خصوصیت دا چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې دا دوه سره جدا نه وي بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول مونږ هغه مهال یو متن ته ویلی شو یا سیمبولیک متن یا یوه کلمې ته هغه وخت سیمبولیک ویلی شو ګڼې معناوې ولري او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بېمعنا وي یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بېمعنا وي هغه بېمعنا نه وي د ډېر معناګانو د هجوم نه بېمعنا شوي وي ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورنهاخلي بل بله ورنهاخلي بله بله ورنهاخلي په دې لحاظ په سیمبول کې کلمات د خپل استخدام شوي معنا نه آزادېږي مثلا که مونږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوې د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شیبه وي چې سور ساعت پکې له کاره لویږي دلته د سور ساعت کلمه چې مونږ د ساعت په مفهوم استعمالوو د خپل مفهوم نه ازاده شوې د زړه دپاره استعاره شوې خو بیا هم مکمل نه دی ازاده شوې د خپل مفهوم نه ازاده شوې د پخواني مفهوم نه یو بل نوی مفهوم ته غلامه شوې یعنی یو ځنځیر خلاص کړی بل ځنځیر په غاړه کې چولی مخکې سور ساعت ساعت ته ویل اوس زړه ته وایي په سیمبول کې مکمل ازادي یو کلمه مکمل ازادي اخلي هیڅ معنی ته وفادار نه ده کېدلی شي زر لستون کې دا کلمه ولولي او زر معناګاري ونه واخلي. مثلا زموږ استاد مشهور ککړې غړه دی چې تور شپه ده تور خونه شین خالی نه ده معلومه تور شپه به خدای سبا کې شین خالی به خدای پیدا کړي. اوس په دې دوه ککړې غړې کې ممکن لستون کې بیلی بیلی معناوي ورنه واخلي. مثلا که تور شپه ته ممکن څوک وایي چې دا د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده تور خونه وطن ده شین خالی د آزادۍ مطلب لري. یا کېدلی شي ځینې کڅوک صوفي هغه دا مطلب نه واخلي چې تور خونه زړه ده او تور شپه د قبض او د هغه حالت ده چې کیفیت نشته پکې او شینخاله دی بس حالت ده. یا مثلا کېدای شي یو څوک نو امید وي هغه دا مطلب نه واخلي چې تور شپه نو امیدي ده یاست ده او تور خونه زړه ده او شینخاله چې ده امید یا هیله ده. او کېدای شي دغه یو مطلب هم نه وي شینخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقي معنا کړی. خو دا متن ته ځکه سمبولیک وایو چې یو خو پکې معنا محدود نه وي الفاظ ته او بل دا چې ګونګ ده موږ نشو ویلی چې د دې دغه معنا حقیقي معنا ده. په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشي ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي بېلابېلو کره کتونکو د بېلابېلو زاویو نه خبرې ورباندې کړي دي. خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راخیستلې. د هغې وجه دا ده چې سمبولونه یوې مشخصې معنې ته وفادار نه پاتې کېږي. همدغه وجه ده چې شعرونه استورې او ټول هغه اثر چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سمبولیک اثر دی. سمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سمبول د لستون کې باطنی تجربه باطنی کیفیت بیرون ته راوباسي. موږ دوه ډوله تصویرونه لرو، یو کلاسیک تصویرونه دي، یو رومانټیک تصویرونه دي. په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کوي. مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی، نه پوهېږم که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو. دلته که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یوه لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی. خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري، دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي. خو دا یو یې کلاسیک تصویر دی او بل یې رومانټیک. خو په سمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی. په سمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تا ته او نه یوه عاطفي حالت ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نښه ږدي او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي. مثلا د که موږ تاسې د خوشحال بابا د شعر وګورو چې څو دی وسره سي په لوی دریاب کې ګرځه په یو هلک کې د زوال وینم نهنګ، په دې کې د ټکي چې دي سمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سمبول دی، نهنګ بل سمبول دی او یاله بل سمبول دی. دغه په مختلف معناو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنا اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنا مخ اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی کړه، په وړو وړو دایرو کې مارو ګرځه. سفیان کې تشه دا مطلب ورنه واخلي چې مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه، په خپل ځان کې مرای ساري. کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنې دلته د سمبول معنا مشخصه نه ده او بله دا چې یوه مدلول ته وفادار نه دی. بله دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي دته د خپل درون خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وطن.
ډېره مننه محمد صاحب.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمين ننګ دی یورغونیږي، سر زما په مینه تینا. زمين ننګ
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین نندی یورونی دی، سر زما په مینه تینا. زمین نندی
زړونه په مینه پیوندیږي، دسترګو جنگ دی عشق ارسو زوریگی. دسترگو جنگ دے دسترگو جنگ دے، یو خوب نظر یہ زا
زخمی زوٹا پورا گینا دسترگو جنگ دسترگو جنگ دے یو خوب نظاری زخمی زوٹا پورا گینا دسترگو جنگ
دیمین نائن دے یو روانی گی سردن آقا مینا تینا دیمین نائن
درگو جنگ دے زناد رزیگی بان غشی ورگینا دسترگو جنگ
Are you?